د ازادي رادیو د خبرونه ته مو زنور یاس نوري هر کلای کوم پایل د دې سات په خبرونو کو د افغانستان لپاره د اروپای ټولنې ځانګړی استازی ایجل برتران وای ک طالبان غواړي افغانستان بیرته له نړیوال ټولنې او نړیوالو بنسټونو سره یو ځای شي، باید هغه نړیوال مسؤلیتونه په ځانګړي توګه د بشر د حقونو او د ښځو د حقونو په برخه کې چې د هیواد کړي هغه پر ځای کړي. نوموړي دغه څرګندونې د سیشن بی په ورځ له ازادي راډیو سره په ځانګړې مرکه کې وکړې او ویویل د ښځو د حقونو تر څنګ په ټوله کې په افغانستان کې د بشري حقونو وضعیت یوه لویه ستونزه ده. هغه زیاته کړه چې د طالبانو د مشرتابه له لورې ډېرې پرېکړې په ناسم لوري دي. د بېلګې په توګه د نوي جزایي قانون په اړه چې واکمنو چارواکو تصویب کړی جدي اندېښنې راپورته شوي او موږ هغه په دقیق ډول څېړو. د افغانستان لپاره د اروپایي ټولنې ځانګړي استازي همدارنګ وویل چې پر ښځو او نجونو د طالبانو له لوري د لګول شوو محدودیتونو موضوع له طالبانو سره په هرو لیدنو کتنو کې راپورته کیږي او د دغو محدودیتونو د لرې کولو لپاره به خپلو هڅو ته دوام ورکړي. د بخښنې نړیوال سازمان امنیستي انټرنیشنل د طالبانو لخوا د رسنیو او خبریالانو د ملاتړو بنسټونو د جوازونو لغوه کول او د هغوی د فعالیتونو منع کول په افغانستان کې د رسنیو د ازادۍ د ځپلو او له منځه وړلو لپاره د دوی د کمپاین یوه برخه وبلله. د سازمان د سیشن بی په ورځ په خپل ایکس پاڼه کې لیکلي چې طالب چارواکي باید سمدستي دا پریکړه لغوه کړي او دغو بنسټونو ته اجازه ورکړي چې له ګواک او فشار پرته خپلې مشروع چارې په آزاد ډول ترسره کړي. امنیستي انټرنیشنل خبرداري ورکړی چې د رسنیو ملاتړي بنسټونه له دې مخکې هم له فشار او محدودیتونو سره مخ وو. د طالبانو نوې پریکړه به د خپلواکو رسنیو وضعیت لا خراب کړي. دا په داسې حال کې ده چې د طالبانو د حکومت د اطلاعاتو او کلتور وزارت د دوشنبې په ورځ اعلان وکړ چې په افغانستان کې د خبریالانو او رسنیو ملاتړي بنسټونه ارزولي او له هغو څخه د درې بنسټونو د فعالیت جوازونه تمدید کړي او د نورو ټولو جوازونه لغوه کړي دي. د تپې د غازو د نلیکې پروژه په هرات ولایت کې یوې نوې مرحلې ته رسیدلې او د دې نلیکې یو نوي کیلومتره اوږده کرښه د نلونو د ایښودو لپاره چمتو شوې ده. له منځنۍ آسیا څخه خبرېدونکي د ترند ورځپاڼې د سیشن بی د ورځې د راپور له مخې دا خبره په افغانستان کې د تپې پروژې مشر او د ترکمنستان جنرال قونسل بطیر یولوف د هرات له والي سره په لیدنه کې کړې ده. چارواکو ویلي چې د دغه کرښې تر څنګ څو کاري کمپونه هم جوړ شوي او تمه ده چې د دې پروژې د هرات د برخې چارې د روان کال تر پایه بشپړې شي. ترکمنستان د دې پروژې پلي کېدو ته لومړیتوب ورکړی دی. د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ وایي دی هیله لري چې د تهران په وړاندې پوځي اقدام ته اړتیا پیدا نه شي، خو د سیمې ته یو لوی سمندري ځواک استولی او د هوایي بریدونو احتمال هم نه دی رد کړی. ولسمشر ترامپ د جنوري په شپږشتمه له اکسیوس سره په مرکه کې وویل چې د ایران اړوند وضعیت بدلیدونکی دی ځکه هغه سیمې ته لوی سمندري ځواک لیږلی دی. د امریکا د مرکزي قمندانۍ په وینا د برید ډلې په ګډون د یو ایس ایس ابراهام لینکن په مشرۍ د الوتکو وړونکې بیړۍ اوس د منځني ختیځ په اوبو کې ځای په ځای شوې ده. خو ترامپ زیاته کړه چې د ده په اند تهران رښتیا هم غواړي یوه هوکړه وکړي. هغه وویل هغوی غواړي یوه معامله وکړي، زه په دې پوهیږم هغوی څو ځلې اړیکه نیولې ده، هغوی غواړي خبرې وکړي. په ایران کې کړکېچ وروسته له هغې زیات شو چې د دې هېواد رژیم د لاریونونو په وړاندې سخت ځپونکي اقدامات وکړل چې د بشري حقونو د ډلو په وینا په زرګونو کسان پکې ووژل شول. د افغانستان د فوټسال ملي لوبډله به نن چهارشنبه د آسیا د فوټسال جام سیالیو کې خپله لومړۍ لوبه د سعودي عربستان پر وړاندې ترسره کړي. افغانستان په دې سیالیو کې چې اندونیزیا یې کوربنه ده په څلورم ګروپ کې له سعودي عربستان، مالیزیا او ایران سره یو ځای ده. د افغانستان د فوټبال فدراسیون په خبره د فوټسال ملي لوبډلې د دې سیالیو لپاره د چمتووالي په ترڅ کې په تایلند کې تمریناتي لوبې ترسره کړي دي. دغه سیالۍ د دلوي له اوومې څخه د دلوي د میاشتې تر اتلسمې پورې د شپاړسو لوبډلو په ګډون ترسره کیږي.
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیز خبرونه.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. سلامونه نه کله و احترامات من قبول کی قدر مون او غلری سکون کو زبر شنا غفار یوزری به هم تاسو ټول ته شرع واس فهم د جغرافیه مزمن اوم ټولګي شپږه بلوستا هله من د چ تاسو ټول قدر مون او غلری سکون کی برتر او جوړ صحت مند او سری د صحت چمې بوم پتن وی درنه او غلری سکون کوله که سرنګ سیس مرستا سودن رزی مزمن جغرافیه اوم ټولګي کتاب شپږه دوستي نو هله من د تاسو ټول قدر مون سکون کی د لوستر پای پر رسره ملکی وکړی او ورس زکړي قدر مون زکون کو د تل پسې یو بیا هم یادونه کوم مخکې له دې نه چې زه ستاسو د نن ورځې نوی لوست پیل کړم تاسو ټول قدر من زده کوونکي باید له خپلو ځانو سره د جغرافیه مضمون کتاب کتابچه او قلمونه ولري ترڅو د نن ورځې د لوست مهم نکات په خپلو کتابچو کې له ځانو سره نوټ کړئ. درنو وګړو، زده کوونکو، زموږ ستاسو د نن ورځې شپږم لوست موضوع د افغانستان سیندونه د کرنې او انرژي د تولید وسیله. صفحه په کتاب کې له اووه دېرشمې نه پیل بیا تر شپږ څلوېښتمې صفحې پورې. همچنان قدرمنو وګړو، زده کوونکو، زموږ ستاسو د نن ورځې درسي اهداف یا هماغه موضوعګانې چې نن ورځ به موږ تاسو اړوند بحث بلرو عبارت دی. لومړی، د افغانستان سیندونه د کرنې او انرژي د تولید وسیله. دویم، د افغانستان د نورو حوزو سیندونه. دریم، د افغانستان د جهیلونو په اړه څه پوهیږئ؟ دا هغه درې مهمې موضوعګانې دي چې نن ورځ به موږ تاسو بشپړه معلومات ولولو او په هکله به یې بشپړ معلومات ترلاسه کړو. نو درنو زده کوونکو، ستاسو د ټولو د دقت او توجه په هیله یم. هیله ده چې د لوست تر پای پورې راسره ملتیا وکړئ. قدرمنو وګړو، زده کوونکو، اوس هم د لوست د پیل شېبو ته رسېدلي یو. لومړی، موږ او تاسو د افغانستان سیندونه د کرنې او انرژي د تولید وسیله په هکله ولو. درنو وګړو، زده کوونکو، لکه څرنګه چې موږ او تاسو په تیرو لوستونو کې د غرونو پر لوست باندې بحث وکړ چې هغه سطحې چې د ځمکې څخه لوړې اوسېږي او زیات شمېر غرونه پکې موجود اوسېږي، په هغه سطحو کې همیشه دایمي واورې موجودې دي. یعنې زموږ په ګران هېواد افغانستان کې کوم چې کابو یو پر درې برخه یې غرونه نیولې ده، دغه لوړې سطحې چې د هېواد په ډېرو زیات شمېر غرونه چې موجود دي، په دغو کې دایمي واورې موجودې دي چې دغه واورې د کال په اوږدو کې اوبه کېږي. د تودوخې د درجې د زیاتوالي له امله څخه دا واورې په اوبو باندې بدلېږي او د دغو واورو څخه سیندونه د سیندونو لپاره د اوبو سرچینې جوړېږي چې دغه سیندونه له دغه سرچینې چې دي لږې دي او اوبه یې د دې څخه اخلي. همچنان د لارې په اوږدو کې د سوناوو اوبه ورسره یوځای کېږي. کله چې دغه سوناوي اوبه یو د بل سره یوځای سي، نو د سیندونه په کرار کرار شکل سره لویږي او د اوبو کچه یې زیاتېږي. څرنګه چې موږ او تاسو ټول په دې پوهیږو، زموږ ګران هېواد افغانستان ټوله سیندونه له لوړو غرونو څخه سرچینې اخیستې دي. د دې سرچینې اخلي، نو په هغو سیمو کې چې سیندونه زور زیات وي، په هغو کې د هغوی زور زیات واوسېږي، نو په زیات اندازه سره د اوبو د برېښنا انرژي د تولید قوت لري او هلته د برېښنا تولید وي. او همچنان هغه سیمې زیاتې زرغونې وي او همچنان هلته خلک د اوبو سهولت ورته برابر وي. او هر هغه سیند چې په څو کیلومترو کې دي ته پراته دي، د دوی اوږدوالي د څو برېښنایي بندونو سره جوړښت امکان لري. او همچنان زیات شمېر سیندونه چې دي د افغانستان کې چې موقعیت لري، په دغه افغانستان کې دغه زیاتره سیندونه کې د بیړۍ د چلولو وړ هم دي. یعنې په دغو سیندونه کې بیړۍ هم چلول کېدای سي. همدارنګه د اوبو څخه په کرنه او کبانو په لیونو کې هم ګټه اخیستل کېږي. د دې تر څنګ درنو قدرمنو زده کوونکو، لوی سیندونه عموما مرستلانې څانګې لري چې د نورو سیندونو څخه دی سرچینه اخلي. د هغوی د دې مرستلانې څانګې وي دي او دا سیندونه ښې او کینې غاړې کې بهیږي چې هم رسته طرف ته بهیږي او هم چپه طرف ته بهیږي. او په پای کې اوبه د لوی سیندونو سره یوځای کېږي. کله چې دا د لوی سیندونو سره د دوی اوبه ځای سي، نو لوی سیندونو سره د دوی کوچني سیندونو د اوبو یوځای کېدل د سیندونو د سیستم په نامه سره یادېږي. چې دغه سیستمونه چې دي په خپل جغرافیه پوهانو پر څو مختلفو برخو باندې ویشلې دي، چې جغرافیه پوهانو د افغانستان روانې اوبه په پنځو اوبلرونکو حوزو باندې ویشلې دي، چې د هغو له جملو څخه لومړنۍ حوزه د کابل د حوزې سیندونه دي، دویمه حوزه د امو د حوزې سیندونه دي، دریمه حوزه د هلمند د حوزې سیندونه دي، څلورمه حوزه د هریرو د حوزې سیندونه دي، پنځمه په خپل د تړلي حوزو سیندونه دي. چې یو یو یې زه تاسو ته مازې په لنډ او خلص ډول سره تشریح کوم. درنو زده زکون کو لمړی موږ او تاسو د کابل د حوضې سیندونه لولو. د دې حوضې ډېر لوی سیند د کابل سیند دی چې د پغمان د غر د اونۍ له کندو څخه سرچینه اخلي او له لویدیځ څخه ختیځ پر لور باندې بهیږي چې د کابل ښار او لغمان او ننګرهار ولایتونو څخه تویږي. او هم چنان دویمه چې دی هغه پخپله د امو د حوضې سیندونه دي چې د امو حوضې سیندونه د یونانیانو د د اکسواس او د عربانو د جیهون په نوم یاد کړي دي چې د دې سیمو ډېر لوی سیندونه دي چې له کوچني پامیر څخه سرچینې اخلي او د درعیل په جهیل کې تویږي. دا سیند د زرکول څخه تر حماق پورې 1200 کیلومتره په اوږدوالي د افغانستان او تاجکستان او ازبکستان ترکمنستان جمهوریتونو ترمنځ طبیعي پولې جوړوي. او همدارنګه درنو خوږو زده کوونکو د دې سیندونو مرستیالان د افغانستان له خاورې څخه د کندوز د کنکچي سیندونه دي. همچنان قدرمنو او درنو زده کوونکو دریم د هلمند د حوضې سیندونه دي چې دا سیندونه د افغانستان ډېر لوی او اوږد سیند دی. د هلمند سیند د افغانستان یو له لویو او اوږدو سیندونو له جملو څخه شمېرل کېږي چې د پغمان د غره د داونۍ د کوتل له لویدیځو لمنو څخه سرچینه اخلي او د سویل لویدیځ پر لور باندې بهیږي او اوږدوالی یې 400 کیلومتره دی. یعنی د دې اوږدوالی دومره زیات دی. مرستیالان یې د موساقله، ارغنداو، ترنک او ارغستان سیندونه دي. یعنی د دې مرستیالان سیندونه چې دي هغه موساقله سیند دی، ارغنداو دی، ترنک دی او ارغستان سیندونه دي. همچنان درنو قدرمنو زده کوونکو څلورم سیند چې دی د هریرود د حوضې سیندونه دي چې د هریرود حوضې سیندونه ډېر مهمو سیندونو له جملو څخه شمېرل کېږي چې د بابا غر له لویدیځ څخه سرچینه اخلي او له ختیځ څخه د لویدیځ لور ته بهیږي. دا سیند د اسلام قلعه څخه تر ذوالفقاره پورې د افغانستان او ایران ترمنځ طبیعي پوله جوړوي. هایری رود په خپل تګ لاره کې هرات ولایت سمسوروي او د دې حوضې بل مهم سیند د مرغاب سیند دی. همچنان قدرمنو او ګلالۍ زده کوونکو پنځم د تړلو حوضو سیند دی چې دا ډېر مهمو سیندونو له جملو څخه شمېرل کېږي. هغه سیندونه چې له لوړو غرونو سرچینې اخلي او په یوې تړلې حوضه کې د افغانستان په دننه کې بهیږي. د بل سیند سره نه یو ځای کېږي. د تړلو حوضو د سیندونو په نامه سره یادېږي. یعنې دوی د نورو سیندونو سره هیڅ ارتباط نه لري. چې دغه سیندونو له جملو څخه یو په خپله د غزنی سیند دی چې د غزنی له ښار څخه له راتېرېدو څخه وروسته د غزنی په لارو په ولاړ اوبو کې تویږي. او همچنان د دې حوضې نور سیندونه لکه د بلحاف سیند دی، د سمنګان سیند دی، د اندخوی سیند دی او د قیسیار له سیندونو څخه عبارت دي. درنو ګلریز د کونکو هیله مندیم چې تر دې دمه پورې تاسو ټول د افغانستان د اوبو لرونکو حوضو سیندونو په حق له معلومات ترلاسه کړي وو. اوسېږي اوس هم د لوس په راتلونکې برخه کې د افغانستان د جهیلونو په اړه معلومات ولو. درنو زده کوونکو په لنډ او خلص ډول سره وایو چې جهیل څه ته وایي او د جهیل څخه زموږ ستاسو مقصد څه دی. همیشه دا په یاد وساتئ، هغه ولاړې اوبه چې څلورو خواوو ته وچې اوسېږي او په منځ کې اوبه وي د جهیل په نامه سره یادېږي. زموږ ګران هېواد افغانستان زیات شمېر بلکې تړلې حوضې لري چې دغه تړلې حوضې د جهیلونو د رامنځته کېدو سبب سوي دي. او زموږ ګران هېواد د مساحت له مخې څخه جهیلونه یې ځینې کوچني دي او ځینې یې لوی جهیلونه دي. زموږ ګران هېواد افغانستان کې دغه جهیلونه چې دي په بېلابېلو سیمو کې موجود دي او یو شمېر جهیلونه په لوړو سیمو کې یخچالي او اوبه څخه منځته راغلي دي او ځینې یې په هوارو سیمو کې د سیمه ییزو سیندونو د اوبو له تېرېدو څخه جوړې شوي دي. او په بېلابېلو نمونه سره یادېږي لکه د هامون، کول، بلاړې اوبه او یا هم داسې نور د جهیلونو په نامه سره یادېږي. همچنان د لوس په دې برخه کې موږ تاسو د سیستان هامون لولو چې د هلمند د هامون یا هم د صابر هامون، د پوزک هامون او د ګودزیر د هیواد په سویل لویدیځه برخه کې د نیمروز په ولایت کې د سیمه ییزو سیندونو اوبه جریوي. د دې هامونونو غاړې د سیندونو د اوبو د زیاتېدو له امله سره توفیر کوي. او همچنان دغه سیندونه چې دي درنو او ګلالۍ زده کوونکو د هلمند د هامون د افغانستان او ایران ترمنځ یوه برخه طبیعي پوله جوړه کړې ده چې درنګه برخه یې د افغانستان او بله برخه یې د ایران پر پولو پورې مربوط ده. یا هم پر هغو پورې اړه لري. همچنان درناو ګللی زده کوونکو د لوس په دې برخه کې د شیوا جهیل او د زرکول جهیل په حق معلومات ولو چې د شیوا جهیل چې په خپله د بدخشان په ولایت کې موقعیت لري او د دې جهیل اوبه چې ډېرې زیاتې پاکې رونې او صفا اوبه دي او همچنان په ژمي کې یې مخ کنګل وي کنګل کېږي ځکه زیات یخ وي نو په همدې خطر سره د دې جهیل مخ چې وي کنګل کېږي او شیوا جهیل د سمندر له سطح څخه 3500 متره لوړوالی لري همچنان د زرکول جهیل چې دی د زرکول جهیل د افغانستان یو له پرمختللو جهیلونو له جملو څخه شمیرل کیږي کوم چې د زرکول جهیل د پامیر په لوړه سطح کې د افغانستان او تاجکستان د پولې ترمنځ پروت دی موقعیت لري او دا جهیل چې دی د امو او پامیر د سیندونو لومړنۍ سرچینې جوړوي چې د دې لومړنۍ منبع ګڼل کیږي د شمالي غاړې اوږدوالی یې 6 کیلومتره سویلي غاړې اوږدوالی چې دی 10 کیلومتره او سور یې 4.5 کیلومتره پورې رسیږي همچنان دغه جهیل چې دی یخچالي جهیل دی یخ دی او د کال په ډیرو وختونو کې یې اوبه منجمیدي او کنګل وي ځکه په هغه سیمو کې چې دغه جهیل موجود دی هغه سیمې چې دي لوړې سطحې دي چې موږ تاسو ته پوهیږو لوړې سطحې همیشه چشمي واورې پکښې اوریږي او دغه سطح کې هوا ډېره سړه او یخه وي نو دغه د زرکول جهیل چې دی اوبه یې زیاتې منجمیدي او کنګل دي همچنان درنو ګللی زده کوونکو د لوس په دې برخه کې د چکمکتین جهیل په حق لولو چې دا جهیل چې دی د افغانستان یو له هغو جهیلونو له جملو څخه شمیرل کیږي چې د پامیر سره نږدې موقعیت لري په پامیر کې موقعیت لري هلته وجود دی او له دې جهیل څخه د وهان سیند سرچینه اخلي دغه جهیل په خپله د وهان د سیند منبع ګڼل کیږي او دا جهیل اوږدوالی 10 کیلومتره او سوری 2.5 کیلومتره شاوخوا دی او همچنان دا جهیل شاوخوا چې ده د چاپریال دغه شاوخوا کوم ګراوند چې دی ډېر زیات شین او سمسور دی زرغون د چاپریال لري او د قرغز خلک د سرویو لپاره یې ښه سرځایونه هم جوړ کړي دي یعنی د ښو سرځایونو له جملو څخه شمیرل کیږي همچنان درنو ګللی زده کوونکو اخرنی جهیل چې دی هغه په خپله د افغانستان د غزنی ولاړې اوبه دي کوم چې د غزنی ولاړې اوبه د غزنی ولایت په سویل خوا کې موقعیت لري او د غزنی سیند کې تویږي دغه اوبه د دې جهیل اوبه ښه خوند لري له ښو رونو اوبو له جملو څخه شمیرل کیږي او دغه د هرات د مالګین جهیل د افغانستان او ایران د پولې ترمنځ موقعیت لري اوبه یې مالګینې دي او له هغه څخه مالګه لاسته راوړل کیږي یعنی یو ډول رسوب کوي چې دغه رسوب څخه مالګه لاسته راوړل کیږي همچنان د دې تر څنګ درنو زده کوونکو یو شمیر طبیعي بندونه چې سیمه ییز جهیلونه یې جوړ کړي دي هم زموږ په هیواد کې موجود دي چې ډېر ښکلي او زړه راښکونکي منظرې لري لکه د بامیان ولایت کې د خیبت پامیر او جستل پودین او ذوالفقار بندونه چې دا ټول بندونه د امیر په نامه سره یادیږي نو درنو زده کوونکو تر دې دمه پرې موږ تاسو د افغانستان د جهیلونو په حق معلومات لاسته راوړل لپاره دیو کې تاسو پوسیو اوسېږي اوس هم د لوس په راتلونکي برخه کې موږ تاسو پوښتنې لرو چې تاسو ټول درنو زده کوونکو به د کورنۍ دندې په توګه سره دغه پوښتنو ته ځواب وایست لومړنۍ پوښتنه د افغانستان د سیندونو نمونه واخلئ دویم د لوړو او چټو برخو جهیلونو سره څه توپیر لري یو د بل سره دریمه پوښتنه جهیلونه په کومو نمونه او اصطلاحاتو سره یادیږي تاسو ټول درنه زده کوونکو په همدغو پوښتنو ته ځواب ورکوئ نو درنه زده کوونکو زموږ ستاسو د نن ورځې لوست پر همدې ځای باندې پای ته رسیږي هیله مند یم چې تاسو ټول پرې پوه شئ اوسېږي او یو څه مزده کړي اوسېږي تر بل داسې درس ته پرې چې زه ستاسو په درنه حضور کې ازریږم د الله په امان شه وخت
درسی ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیزه خبرونه
او زه په لحمنه شیطان یعنی بسم الله الرحمن الرحیم سلامونه نکیلا او احترامات متبول کی قدر مون اوګل دی سکون کو زبرش نغم خار یو سره به هم تاسو ټول تشرف واسم د اتم ټولګي جغرافي مضمون شپږم لوستم هله من دیم چې تاسو ټول کډرمن او ګلری زکون کې براتره او غوړ صحت مند او سری او د صحت چمه بم پټن می کډرمن زکون کوز مرستاسو د نن ورځې په جمله لوست موضوع د اروپا د قانون او سنایو په حق له سپوهیږي کتاب صفحاله نه دې شمه نه پد به تش پر سلوشت می سپې پر هم درنګ کډرمن او ګلری زکون کوز مرستاسو د نن ورځې در سیاحت په عبارت دی له لمړی د اروپا د قانون او سنایو په حق له سپوهیږي دویم د اروپا د لویچی د ترانسپورت په حق له سپوهیږي دا هغه دوه مهم موضوعګان دي چې نن ورځ به مرستاسو ولولو او په حق له به بشپړ معلومات ترلاسه کړو نو ستاسو د ټولو قدرمنو او ګلالي زده کوونکو د پرته وجو دقت په هیله یم هیله ده چې د لوست پای پر رسره ملتیا وکړي او یو څه زده کړي خو ژو ګلالي زده کوونکو د لوست پای په شبو کې لومړی مراد تاسو د اروپا د قانون او سنایو په حق له معلومات ولولو لکه څنګه چې په تیرو لوستونو کې مراد تاسو د اروپا د لوی وچې د اقتصادي جغرافي بشري جغرافي او هم چې نن د دې تر څنګ د اروپا د لوی وچې د دین او مذهب په حق له معلومات لاسته راوړل نن ورځ مراد تاسو د اروپا د لوی وچې د قانون او سنایو په حق له معلومات لاسته راوړل لومړی سر کې مراد تاسو د اروپا د لوی وچې د قانون په حق له معلومات ول خو ژو کوونکو د اروپا د لوی وچې د موقعیت له لحاظ څخه اروپا لوی وچې یو له هغو لوی وچې له جملو څخه شمېرل کیږي کوم چې د ځمکې لاندې زیرمو له خوا څخه شتمن نه ده یعنی د ځمکې لاندې کومې زیرمې چې دي په زیاته کچه سره نه لري او دغه حالت اروپایي هیوادونو له خوا څخه د دریمې نړۍ د هیوادونو د استعمار او ښکېلاک یو لامل وو ځکه د اروپا هیوادونو په خوا د خپل اړتیاو د پوره کولو لپاره داسې وسایل نه درلودل تر څو دوی وکولی شي خپل اړتیاوې او ورځنی اړتیاوې سرته ورسیږي نو دوی د نورو لوی وچو د مستعمر کولو ته مخه کړله او غوښتنې تر څو هغوی تر خپل ولکې لاندې راوړي او همدارنګه د اروپا د لوی وچې د پراختیا چې د دغه اوس مهال چې کوم پراختیا کړې ده څومره بری کړې ده دا د نورو هیوادونو له هغې ډلې څخه چې دي کوم چې د آسیایي او افریقایي هیوادونو او د زیرمو راټولولو څخه پرته ناشونی وه یعنی دوی به که څه هم دوی دغه زیرمې نه درلودلې نو وروسته د هغوی څخه دوی په دې تلاش کې سول تر څو په نور هیوادونو تر خپل مستعمر لاندې راولي هغوی تر خپلې ولکې لاندې راولي او د هغوی د زیرمو او قانونو په ایستلو سره دوی وکولی شي خپل هیوادونو ته پرمختګ ورکړي دغه کوم پرمختګ چې اوس مهال اروپا هیواد کړی دی دا د آسیایي او افریقایي هیوادونو د زیرمو په واسطه سره کړی دی د دغو زیرمو د نشتون پرته د دوی پرمختګ ناشونی و د دې تر څنګ کډرمن او ګلالي زده کوونکو د اروپا لوی وچې کې نیب چې دی نیب د اروپا په ځینو برخو کې موجود دی یعنی په زیاته کچه سره په زیاتو سیمو کې نسته په لږ کچه سره په د اروپا په ځینو برخو کې موجود دی خو د شمال سمندرګي د نیب تو زیرمو له کشف څخه د مخې اندازه ډیره لږ و یعنی په لومړي سر کې چې مخ کې لدین چې د شمال سمندرګي کوم نیب تو زیرمې شې دی دا کشف چې د دې څخه مخ کې د دغه اندازه چې و د نیب تو اندازه چې و په ډیره کم اندازه سره او په وروسته لشته پراختیا ومده چې د سنایو په پراختیا او په ځانګړي ډول سره د نکلیه وسګي لو په ډیر کټه اخیستنې سره نشي کولای چې د دې هیوادونو اړتیاوې پوره کړي یعنی دغه کوم نیپ چې دی په د دې په هیواد کې پیدا کیږي دا دومره نه دي دومره بسنه نه کوي تر څو د دې دغه کوم نکلیه وسایل شي لکه موټرونه موټرسایکلونه همدارنګ الوتکې د دغه د نیپټو په برابرول کې د دې د تیلو په برابرول کې د دې د پټرولو او ډیزل په برابرول کې دغه د نیپټو زیرمې همکاري نشي کولای ځکه د دې کاچ شې دا کم ده د لویدیځ اروپا په هیوادونو کې درنو ځکه کوونکو د دې فاملرنه د شمالي سمندرګي د نفت او غاز زیرمو ته ده چې اوس د انګلستان د سیمې د ځینو نورو هیوادونو اړتیاوې تر یو حده پورې پوره کوي د دې تر څنګ درمون او ګلالي ځکه د اروپا د لوی وچې د اوسپنې او ډبرو سکرو د قانون له پلوه څخه شتمن ده یعنی کچېرې موږ تاسو د دې د نفتو زیرمو ته وګورو د نفتو زیرمو په پرتله باندې د اروپا د اوسپنې او ډبرو سکرو قانون نه چي دي زیات دي نو موږ ویلی شو چې اروپا لوی وچې د اوسپنې او ډبرو سکرو د پلوه څخه یو شتمن لوی وچې له جملو څخه شمېر کیږي او د انګلستان روسیې فرانسې بلجیم آلمان او فنلند هیوادونو د نوموړو قانونو غوره تولید کوونکي دي برخې دي کوم چې په دغو هیوادونو کې په زیاته کچه سره د اوسپنې او ډبرو سکرو قانونه شته دي او موجود دي اوسپنه د سویډن له شمالي برخو څخه د بیړیو په وسیله سره د اروپا صنعتي سیمو ته وړل کیږي او هلته پرمختګ کړی دی درنو خوښه زده کوونکو تر دې نن پرې موږ تاسو د اروپا د لوی وچې د قانون او نیپټو په حال کې په اړه معلومات ولوستل اوس هم د لوس په دې برخه کې موږ تاسو د اروپا د لوی وچې د صنایعو په حق له معلومات لاسته راوړو چې اروپا لویه وچه یو له هغو لویو وچو له جملو څخه ده، کوم چې له صنعتي انقلاب څخه د مخه د اروپا صنایع لاسي صنایع د کارګو په واسطه سره جوړېدل، او وروسته بیا په ایټالیا کې د شیشې جوړول یو له مهمو صنایعو له جملو څخه دي. یعنی په لاسي صنایعو کې د دې هغه کوم لاسي صنایع چې و یو په خپله کارګو په واسطه سره چې کوم شان جوړېدل، په ایټالیا کې د شیشې جوړول و، په اسپانیا کې بیا د چاکوګانو جوړول دي، د چاګوګانو اوتورو او داسې نورو پرې کوونکو شانو لپاره، او په سویدن کې بیا د ساعت جوړول یو له مهمو لاسي صنایعو له جملو څخه شمېرل کېږي. په هایلند کې بیا د چینی لوښي، هغه کوم چینی لوښي چې کوم چې موږ تاسو په خپل کورونو کې د غذا اخیستلو لپاره ترې استفاده کوو، د دغو چینی لوښو په کې هم ستر پرمختګ درلود. او په ایرلند کې بیا د کتانی ټوکرانو د اوبدلو په برخه کې ستره ګټه ترې اخیستل کېدله. نو موږ تاسو ویلی شو چې اروپا لویه وچه یو له هغو لویو وچو له جملو څخه ده چې زیات شمېر لاسي کارونه په کې سرته رسول کېږي. د دې تر څنګ قدرمنو وګړلي زده کوونکو، د اروپا د لویو وچې دویم لاسي برخه چې د هغه ماشیني صنایع دي، یو خو موږ تاسو صنعتي برخه کې لومړنی چې دي لاسي صنایع دي، دویم برخه چې د هغه خپله ماشیني صنایع دي. نو ماشیني صنایع چې درنو زده کوونکو، اروپا د ډبرو سکرو د زیرمو او شه حاصل او نقل د په درلودلو سره په نړۍ کې لویه صنعتي سیمه ده چې د اروپا درنه صنایع د لوی صنعتي کارخانې د کانونو ترڅنګ جوړې شوې دي، چې همدارنګ د اروپا د صنعتي لویو ښارونو او بندرونو هم د سمندرونو او سیندونو په غاړه کې رامنځته شوې دي، ځکه چې بندرونه له لارې څخه د عمو موادو او تولیدي توکو وړل او راړل ډېر ارزانه سرته رسول کېږي، او دا د دوی په صنعت کې نور هم پراختیا راوړي. دوی کولی شي چې په اسانه توګه سره دغه کوم نقلیه وسایل چې دي صادرات او واردات په ښه توګه سره سرته ورسوي. د اروپا له مهمو بندرونو څخه درنو زده کوونکو، یو هم د امستردام د بیړیو چلولو د کانال په غاړه د شمالي سمندرګر په ساحل کې د روتاردم په نامه سره بندر دی، چې د اروپا بل صنعتي لوی بندر چې بیا دی هغه درنو زده کوونکو، هغه په ایټالیا کې د جنوا بندر له جملو څخه شمېرل کېږي. او د اروپا د لوی وچې مهم صنایع چې دي هغه د فلزاتو ویلې کولو کې چې موجود دي، الکترونیکي سامان آلات دي، او د ماشيني وسایلو تولید دي، بیړۍ چلول دي، د موټرونو جوړول دي، او داسې نورې برخې چې دوی په دغه ماشيني صنایعو کې ترې استفاده کوي. همشینان درنو غللی زده کوونکو، تروریزم هم د دغه یو برخه ده. د اروپا د لوی وچې دا په خپل د اروپا په اقتصاد کې د تروریزم په صنعت کې د ارزښت وړ دی، کوم چې په اروپا کې د تروریزم ډیر تاریخي او کلتوري مرکزونه لکه د میوزیمونه، کلیساګانې، په هانتونونو او د اروپا هیوادونو د طبیعي شو شو سیمو د شتوالي له امله څخه یو له هغو هیوادونو څخه د کوم چې د سفرونو اسانتیاو په باره کې ډېر ښه پراختیا راوستلې ده، او یو له هغو یو له دې څخه یو هیواد بل هیواد ته د سفرونو اسانتیاوې په اروپا کې سیاحت او ګرځندوی ته وده ورکړې ده، او نور پراختیا یې په دې کې راوستلې ده. د اروپا جنوبي غاړې چې بېدي درنه زده کوونکو، د مدیترانې سمندرګي تر څنګ چې د لمریزې اروپا په نوم باندې شهرت لري، د اروپا د نورو سیمو وګړي ځان ته راجلبوي، او د الف غرونو د غرونو وختو کې د ژمنۍ یولیو لپاره په لیرې توګه سره کښه ترې اخیستل کېږي، او زیات کسان د دغه سره لیوالتیا لري تر څو دوی د دغو ځایونو څخه لیدنه وکړي. او هم چې نن درنو غللی زده کوونکو، په ځینو اروپایي هیوادونو کې د جشنونو مراسم، قصرونه، تاریخي او معماري هنري اثار د تروریزم نوري صحیح شمېرل کېږي، کوم چې زیات کسان غواړي د دغو ځایونو څخه لیدنه وکړي او د دوی په باره کې معلومات ترلاسه کړي. نو خو ژو غللی زده کوونکو، تر دې دمه پورې موږ او تاسو د اروپا د لوی وچې د لاسي صنایعو او قانونو په هکله معلومات ولوستل، او سم د لوس راتلونکي برخې ته راځو چې په دې برخې به د اروپا د لوی وچې د ترانسپورت په هکله معلومات لاسته راوړو. دا چې اروپا لویه وچه یو له دریمو لویو وچو له جملو څخه شمېرل کېږي، یعنې وروسته د افریقا او آسیا څخه دریمه لویه وچه ده، کوم چې پراخوالی یې زیات دی. نو خو ژو غللی زده کوونکو، په دې لویه وچه کې له یو ځای څخه او بل ځای ته سوداګریز مالونه او انسانانو وړل او راوړل په زیاته کچه سره کېږي، چې دې برخې ته موږ تاسو د ترانسپورټ نوم ورکولی شو، یا هم په دې بل اصطلاح سره موږ تاسو داسې ویلی شو، ترانسپورټ عبارت له هغې کلمې څخه دی چې له یو ځای څخه او بل ځای ته د سوداګریز سوداګریزو مالونو او انسانانو د وړلو او راوړلو څخه عبارت دي. دا کوم وړل او راوړل چې دا یا به د ریل په واسطه سره، یعنی ورګاډو په واسطه سره، یا به د موټرونو په واسطه سره، یا به د بیړۍ او الوتونکو، یا هم د پیپی لینونو په واسطه سره سرته رسول کیږي. چې موږ او تاسو ویلی شو چې وړل راوړل یا هم حمل او نقل په بیلابیلو لارو چارو سره سرته رسول کیږي، چې لومړنۍ چاره چې ده هغه په خپله سړک یا هم لویه لاره ده. په اروپا کې درنو سکونکو د ښه سړکونو او لویو لارو جوړول په لومړني پړاو کې د نظامي او سوداګریزو د اړتیاو د پوره کولو لپاره منځته راغلل. دوی غوښتل د خپلو نظامیانو لپاره اسانتیا برابر کړي ترڅو دوی وکولی شي چې په دې برخه کې پرمختګ راوړي، او کوم خنډونه او ستونزې چې دي دغه کوم واټن چې دي په درو څلور ساعتونو کې تایید کوي، هغه د سړکونو د صفالي په واسطه سره وکولی شي چې په یوه ساعت کې تایید کړي. همدارنګ درنو ګللی زده کوونکو، سړکونو کې د روم امپراتوري د خپلو لشکرو د چټک حرکت او لیږدونې لپاره د روم امپراتوري لومړي ځل لپاره سړکونه جوړ کړل، چې په دې وروستیو کلونو کې د زیاتو موټرونو تولید هم د سړکونو د جوړونې سبب سو. ځکه زیات موټرونه جوړ شول، ټکنالوژي کې پرمختګ راوړي، نو په همدې خاطر سره نور موټرونه هم زیات شول. او همچنان له غرنیو سیمو څخه د تیرېدو لپاره تونلونه جوړ شول. مهم تونلونه یې د مونیټ پلان په نامه سره یاد سوي دي، چې دا تونل د 12 کیلومتره اوږدوالی لري، او د فرانسې او ایټالیا یو له بل سره دغه دوه هیوادونه یو له بل سره نښلولي دي. د دې ترڅنګ د دویمې نړیوالې جګړې څخه وروسته د موټرانو